نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين أو أسبا إن شاء الله من تفسير كو دا سورة البروج تسروبا سي سورة البروج سورة البروج مکی سورت تے او دا سورت هم دا تیر سورتونو پشان دے زکا چی دا هم دا آسمان دا ذکر سر شروع کی گی پا دی که هم دا مؤمنانو دا پارا خوشخبری او دا کافرانو دا پارا وعید دے پا دی سورت کی دا قرآن کریم تعظیم دے او پا دی سورت کی یو تسلی دا ایمان والاو دا پارا او هاگا خلق چی ایمان والا تنگوی دا غی دا پارا دیر غٹ وعید دے په دې صورت کې الله تعالی او فرمایل ایمان والو ته چې وګورئ حالات یو شان نه وي کچری نن تاسو خلق تنګوي نو په دې باندې خپل دین او ایمان م پرېږدئ خپل ایمان م بایلئ ځکه چې یو ورځ به هغه راځي چې الله تعالی به د دغه خلکو سره ګوري څوک چې مسلمانان تنګوي او په هغوی باندې ظلمونه کوي او تکلیفونه ورله ورکوي نو الله تعالی به هغوی خپل انجام ته ورسوي او پدې کې زمونږ لپاره ډېر لوی سبق دی او موږ له پدې خبره پوهېدل دي چې د الله تعالی په لار کې به تکلیفات لازمان راځي لیکن دا غینه ما غبراويږي دا غې لپاره خپل ځانونه تیار کړئ ځکه چې تاسو نه چوڑان دي کوم خلکو نو په هغه باندې هم نو په هغه باندې زمونږ نه زیات مشکلات راغلي وو لیکن هغه صبر کړی وو نو دا صورت ایمان زیاتوي او چې کله هم تاسو ته د دې خبرې احساس شي چې ستاسو ایمان کمزورې شوی دی او چې کله هم تاسو ته ولګي چې مشکلات را روان دي نو دا صورت وایي دا شي نه ده چې دا صورت یو وظیفه ده لیکن د دې سره به تاسو ته سکون میلاو شي اطمینان به میلاو شي او د هغه خلکو مثالونه به ستاسو مخې له راشي چې په چا باندې ډېر مشکلات راغلي دي د دې صورت په باره کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به دا د ماسخوتن په منځ کې د دې تلاوت کوو او د سورة الطارق کوم چې د دې نه پس دی او په یو بل ځای کې راځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د ماسپخین او مازیګر په وخت کې دا صورت یعنی سورة البروج او سورة الطارق وي او چونکې په موږ کې ځینې سټوډنټس دا صورت حفظ کړی دی نو موږ له پکار دي چې کم از کم د ماسپخین او مازیګر په وخت کې دا دوه صورتونه وایو چې موږ به دا وایو د دې سره به موږ ته په سنت باندې د عمل کولو اجر هم میلاویږي او دا صورتونه به راتازه شي نن به انشاءالله په دې صورتونو باندې پوه شو او موږ ته به د الله تعالی په لاره باندې د تلو حوصله هم میلاو شي اوس ګورو موږ دا صورت او سورة البروج چی دی نو دا د برج نه دی او موږ ګورو چې د دې معنی څه ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج په برجونو والا آسمان قسم برج سوی دا لس و تاسو په اردو کې هم اورېدلی وي یا برج خلیفه به مو اورېدلی وي په دوبی کې دی یو دنګ بیلډینګ دی نو برج څه شی دی چې د دې دومره ډېر سیګنیفیکنس دی یعنی فضیلت یې دی برج وایي دنګ بیلډینګ ته های رایز چې ورته ویلی شي نو برج په اصل کې هغه وي چې هغه ډېر پرومیننټ وي ځکه د ټاورز یا د قلعو دپاره برج لف استعمالیږي دغه شان چې کله ښځه خپله پرده لرې کړي او خپل ځان نمایه کړي ښکاره کړي چې خپل جسم نمایه کړي نو هغې ته هم تبرج ویلی شي که ستاسو خیال وي نو دا لفظ موږ په سورة الاحزاب کې ویلی وو ځکه چې هغې خپل ځان نمایه کړو ښکاره یې کړو یو ښکاره څیز چې وي ظاهره ده چې یو دنګ شی پرومیننټ وي نو په دې وجه ده د ستورو د پاره استعمالیږي، کوم چې غټ غټ ستوري دي په اسمان کې. او مجاهد رحمه الله فرمایي چې بروج هغه دی چې په هغې کې حفاظت کول واله اوسیږي، هغه فرشتې چې هغې ګاردز وي، څوکیداری کوي، د آسمانونو حفاظت کوي، او هلته د هغوی ډیوټي لګېدلې وي چې شیطانان آسمان ته نږدې نه راځي. نو هلته دا فرشتې ښه تیاری وي، الرټ وي، او چې کله یو شیطان د راتلو کوشش کوي نو د هغه ځای نه به هغوی په شهاب ثاقب باندې ولي. نو آسمان چې برجونو واله دی، او دا شان چې څوک هاروسکوپس والا پامست او نجومیان وي، نو هغوی هم دی له نمونه ښودي دي. هغوی وایي چې دا برجی سرطان دی، برجی سور دی، وغیره وغیره. نو دا ټول سیزونه په اسلام کې نه دی الاوډ، دا حرام دی. بلکې چې څوک په علمي نجوم باندې یقین ساتي، نو دا هغو دپاره ډیر غټ وعید دی. یعنی د څلوېښتو ورځو پورې د هغو منځونه نه قبلیږي چې څوک نجومیانو یا کاهنانو لځي چې د هغوی خبره مني او د هغې تصدیق هم کوي چې دو دا خبره کړې وه او هم دغه شان وشول، نو د هغو دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې ما چې سوره وړی دي، نو دی د هغې نه انکار کوي، یعنی د شریعت نه. علمي نجوم زده کول، په دې ځان پوه کول، او چې څوک فورچن ټیلرز وي یا نن هم چې څوک کاهنان او نجومیان دي، نو یو مؤمن له دا زیب نه ورکوي، د هغو سره ښه نه ښکاري چې هغه په دې سیزونو باندې ایمان ساتي. څه هم چې کیږي نو هغه د الله تعالی د قدر سره کیږي، د هغو د اذن سره کیږي. مونږ دا نشو ویلی چې دا د ستوري کمال دی، دا د ستوري د چال په وجه وشول. نو په دې سیزونو باندې ایمان لرل بنده کفر ته رسوي، ځکه د دې نه لري لري اوسېدل پکار دي. نو الله سبحانه وتعالی دلته قسم خوړلی دی، او د دې نه وړاندې هم راغلی وو قسم خوړلی شوی وو په آسمان، او دلته په مختلفو طریقو باندې قسم خوړلی شوی دی. هلته د قیامت قسم وو، او دلته د آسمان د چاودلو قسم نه دی، او د هغې د نښو په باره کې نه دی. دلته راغلی دی ذات البروج، د برجونو واله آسمان قسم دی، والیوم الموعود، او قسم دی په هغه ورځ چې هغه موعود ده، یعنی د هغې وعده شوې ده. نو د هغه ورځې قسم خوړلی شوی دی، هغه کومه ورځ ده چې د هغې وعده الله تعالی کړې ده، نو دا به ضرور راځي. نو هغه د قیامت ورځ ده، او د دې خبره مخکې هم مونږ بار بار اورېدلی ده چې کله په یو څیز باندې قسم خوړلی کیږي، نو هغه شی هم ګواه جوړیږي، او د هغې اهمیت هم زموږ مخې ته واضح شي چې هغه یو اهم شی دی چې په هغې الله تعالی قسم خوړلی دی. د الله تعالی په نیز هغه یو اهم شی وي. نو آسمان او په آسمان کې چې څه هم غټ غټ برجونه دي، او په آسمان کې چې کوم غټ غټ برجونه دي، لوی لوی ستوري دي، هغې ته بروج ویلی شوي دي، او د هغې قسم الله تعالی خوړلی دی چې هغې ته تر نن ورځې پورې انسان رسېدلی هم نه دی، صرف لږ د هغې په باره کې پوه شوی دی. او قسم خوړلی شوی دی د وعدې په ورځ، و شاهد و مشهود، او شاهد هغه وي چې هغه ګواه وي، او کتو والته ته هم وایي ګوري چې کوم کس حاضر وي او څه شی وویني نو هغه ګواه وي. ګنې ګواهي خو ورکېدی نه شي چې چا یو شی نه وي لیدلی، نو په ګواه هم قسم دی. او مشهود هغه شی وي چې په هغې باندې ګواهي ورکړی کیږي، یعنی یو ګواه په هغې باندې ګواهي ورکوي، لکه الله سبحانه وتعالی ګواه دی، او دا ټول کائنات مشهود دي، ځکه چې د هغو نظر دی په هر څیز باندې. نو د ټولو نه غټ ګواه او د ټولو نه غټ لیدو والله الله سبحانه وتعالی دی. او مشهود هغه ټول څیزونه دي چې هغې ته کتلې کیږي، کوم چې د هغو په نظر کې دي. او د شاهد او مشهود په باره کې ډېر زیات اقوال دي، دومره ډېر دي چې هغه ټول مونږ دلته نشو بیانولی. پنځه یا دېرش اقوال دي د دې په باره کې، ځکه چې ډېر زیات څیزونه مشهود دي. او یو کتو والا چې ډېر هر څه ویني، نو کتو والا ته شاهد وایي، او کومو څیزونو ته چې هغه ګوري نو هغه مشهود دي. یو قول داري چې د جمعې ورځ شاهد ده، ځکه چې هغه ګوري، او د قیامت په ورځ به ګواهي ورکوي، او په دې ورځ مونږ خاص خاص عبادات کوو، هغه په نورو ورځو باندې نه کوو، نو دا ورځ به هم گواهی ورکوي چې دې بنده په دې ورځ کې څه څه کړي وو. سبحان الله. نو آیا تاسو خاص عبادات کوئ د جمعې په ورځ؟ لکه درود شریف ویل، سورة الکهف ویل، دعاګانې کول، د جمعې مونځ کول، او په دې ورځ خاص خاص عبادتونه مختص کول، کوم چې تاسو په نورو ورځو نه کوئ، نو دا به گواهی ورکوي. دا ورځ زموږ لپاره ډیره خاص ورځ ده. د دې مثال د خزانې دی، دا یوه خزانه وګڼئ چې موږ ته د جمعې ورځ میلاو شوه. په دې ورځ زیات عبادتونه کوئ، ډیر ذکر او اذکار کوئ، او د الله تعالی خبرې کوئ، ځکه چې دا ورځ زموږ د گواهی ورځ ده. او کومې ته چې مشهود ویلی شوی ده، نو هغه د عرفات ورځ ده، ځکه چې هلته خلق د لیدو د پاره ځي او جمع کیږي. او دغه شان د قیامت د ورځ په باره کې راغلی دي چې دا شاهد ده، او مشهود باغه وي څوک چې روان وي، او دا ورځ به هغو ته ګوري، نو هغوی به مشهود وي. دغه شان دا ټول کائنات شاهد دي په څه باندې؟ په مشهود باندې، او هغه لا اله الا الله ده. ټول کائنات دې ته ګوري. او دغه شان به عربیانو خلکو سفر کوو، هغوی به تبا شوي کلي کتل، هغوی شاهد وو، او دا تبا شوي کلي مشهود وو. او دغه شان فرشتې مشهود دي په څه باندې؟ زموږ په اعمال باندې. هغوی زموږ اعمال ګوري او هغه لیکي، نو زموږ اعمال مشهود دي. دغه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم شاهد دی، گواه دی، او جبرائیل علیه السلام مشهود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه په افق باندې لیدلی وو، او په ټول افق کې داغو وزري وې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ډیر زیات گبراو شوی وو. چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه لیدلی وو داغو په اصلي حالت کې. دغه شان وخت هم شاهد دی، هغه ګوري. والعصر، د عصر په وخت قسم دی، چې کله قسم وخوړلی شي نو هغه شی هم ګوا شي، نو وخت هم شاهد دی. دا موږ چې کوم ژوند تېروو، نو په دې باندې څه هم چې کیږي دلته کې، په هغې باندې الله اکبر، یعنی انسان مشهود دی. دغه شان زموږ چې کوم جوارح دي، یعنی زموږ اعضا، دا هم شاهد دي. زموږ سرمن مشاهده ده، زموږ لاس پې دا سترګې، دا ټول شاهد دي. په کومه ورځ چې به دا گواهی ورکوي زموږ په اعمال نامه باندې، زموږ په اعمال باندې چې ما چې په ما باندې دا کول، سترګې به وایي چې په ما به دا کتل، غوږونه به وایي چې په ما به دا اورېدل، لاسونه به وایي چې زما نه به دا کارونه اخستل، خپې به وایي چې په ما باندې فلانی ځای ته تللی وو. الله اکبر. او تاسو ته پته ده چې د سورة النساء آیت نبی کریم صلی الله علیه وسلم اورېدلی وو، نو هغو ډېر زیات ژړلی وو، او په هغه آیت کې وو چې اے نبی، موږ به په هغه ورځ تا گواه جوړوو تاسو په امت باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به شاهد وي، او داغو امت به مشهود وي، او دغه شان به تاسو په نورو امتونو باندې هم شاهد یئ، چې نورو امتونو ته داغوی پیغامبرانو پیغام رسولی وو، او دغه شان به دا امت مسلمه شاهد وي، او نور امتونه به مشهود وي. دغه شان دا ځمکه شاهده ده، او مشهود هغه هر څه دي چې په هغې باندې کیږي. زمکه به گواهی ورکوي زمون په اعمال باندې. آسمان شاهد دی په هغه څو چې د هغې د لاندې کیږي، هغه مشهود دی. الله اکبر. تاسو وګورئ چې هر شی په څو څیز باندې گواه دی. زمونږ دا درو دیوار، یعنی دا دروازې او دیوالونه شاهد دي، او زمونږ اعمال مشهود دي. هغې ته دی ګوري. دا سوچ مه کوئ چې ګنی دې ته پته نه لګي، نو د دې نه ډېر سیزونه مراد اخیستې شوي دي، او دا ټول ترینه مراد کیدی شي. قتل اصحاب الاخدود، اوس دلته په څه سیز باندې قسم خوړلی شوی دی؟ ځینې وایي چې دلته قسم محذوف دی، یعنی تاسو په خپله پوهه شئ چې د قیامت ورځ را روانه ده، چې د هغې بار بار وروسته خبره شوي ده. او ځینې وایي چې مخکې چې کومه خبره را روانه ده، ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، آیا نمبر 10 چې دی په هغې باندې قسم خوړلی شوی دی. نو قتل اصحاب الاخدود، یا په دې قسم خوړلی شوی دی چې ووژلی شول، او قوتله لس دلته د لعنت په معنی کې راغلی دی چې اوجلې شول، مړو شول، تباه شول، برباد شول، یعنی دا خیری دی بددعا دا اصحاب الاخدود خندقونو والا. چا چې خندقونه کنلی وو دا نه ده چې څوک په خندقونو کې خښ شوي وو، بلکې چا چې خندقونه کنلی وو هغه خلک تباه شول، هغوی هلاک شول. د دې شاته یوه قصه ده چې هغه په مسلم او مسند احمد کې راغلی ده. دا درته مختصر بیانوم. یو بادشاه وو او داغو جادوګر وو چې کله هغه بوډا شو نو جادوګر ورته وی چې ماله یو داسې بچی راکړه چې هغه لږ ذهین وي او زه هغو له تعلیم ورکړم او بیا هغه دا دین نورو ته ورسوي. یو بچی ورته میلاو شو چې هغه ډیر ذهین وو، هغو ته جادوګر جادوګری خودل شروع کړه. نو څو شول چې په کومه لاره به دا بچی د جادوګر کره تلو، نو په لاره کې به د یو راهب د کور نه تیرېدو راهب یو مذهبي انسان وو، کریسچن وو، یعنی په هغه ورځو کې به راهب کریسچن وو. په هغه زمانه راهب به خلکو ته وعظ او نصیحت کوو. دا هلک به ودرېدو او داغو خبرې به واورېدی تر دې چې هغه د راهب نه ډېر څه زده کړل، او دومره څه زده کړل چې یو ځل هغه بچی روان وو، هغوی یو زناور د کاڼي سره وویشتو او هلاک یې کړو، او خلکو ته د هغه زناور نه خلاصې میلاو شو کوم چې خونخوار زناور وو. دغه شان د دې بچي خبره په نورو خلکو کې مشهوره شوه. د بادشاه یو ړوند وزیر وو، دې بچي د الله سبحانه وتعالی نوم واخیستو. الله تعالی د هغو په لاسونو کې شفا ایښودی وه، او د هغو نظر واپس راغی. چې کله دا خبره بادشاه ته ورسېده نو هغه د دې خبرې خلاف شو، ځکه چې د هغه زمانې بادشاه به خپل ځان ته خدای وی. بادشاه هغه ماشوم ته وی چې زوی یم ستا رب. ماشوم ورته وی چې نه، ته زما رب نه یې. بادشاه حکم ورکړو چې دی د غر نه راورغړوی. نو د هغو سپایانو هغه راونیو او په غری را ورغړو. نو هغوی په خپله وغورځېدل د هغه ځای نه، ځکه چې ماشوم دعا وکړه چې اللهم اکفنی بما شئت. دا دومره ډیره زبردسته دعا ده چې یا الله ته چې څه هم غواړې نو هغه شان ماله د دونه خلاصې راکړې. او دا دعا موږ له ویل پکار دي د چا دشمن په مقابله کې. او دغه شان هغو ډېرې هیلې وکړې، طریقې وکړې، لیکن هغه ناکام شو. او ماشوم یې هلاک نه کړی شو. هغه یې په اوبو لاهو کول غوښتل، لیکن په خپله ډوب شو. او چې هغه ډېر ستړی شو نو ماشوم ورته وی چې ما ته د یوې طریقې پته ده، که په دې طریقه باندې دې زو مړ کړم نو هله زو مړ کېدی شم. او هغه طریقه ده چې کله ته ووایې چې بسم الله ربي هذا الغلام، چې د الله په نوم چې رب دی د دې بچي، نو بیا ګوره زو به مړ شم. بیا بادشاه خلک جمع کړو او د غشي د ویشتلو نه مخکې دا ووی، او چې بچی وویشتو نو هغه شهید شو. چې کله هغه شهید شو نو د خلکو په دې خبره یقین شو چې دا بچی رښتینی وو. د هر طرف نه آوازونه راتلل شروع شول چې موږ د دې بچی په رب باندې ایمان راوړو. چې بادشاه دا هر څه ولیدل نو هغه ګبراو شو. هغه وویل چې دا څه وشول؟ دا خو هر څه زما خلاف شول. چرته یو بچی چې زما نه اوړېدلی وو او ایمان یې راباندې نه وو، او چرته دومره ډېر مخلوق، اوس هغې ایمان راوړو. نو هغه وویل چې د دې حل دا دی چې خندقونه وکنلی شي، چې هغه د لرګو نه ډک شي او اور ورته ورته کړی شي. او چې څوک زما د دین نه انکار کوي نو هغه به په اور کې واچولی شي. هغه وخت د هغه خلکو د صبر او د هغوی د برداشت یو ډېر غټ مثال وو، چې هغوی په اور کې سوځېدل خوښ کړل، توپونه یې ووهل او اور ته یې ودانګل، مګر دین اسلام یې پرې نه ښودو. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه مخکې واقعه ده. د آدم علیه السلام نه واخله د قیامت د ورځې پورې چې څومره هم د توحید دینونه دي، نو هغه ټول اسلام واله دي. نو هغه وخت یوه ښځه وه او د هغې په غېږه کې یو وړوکی ماشوم وو چې پای به اسکل. هغه لږه کنفیوز شوه، ځکه چې د هغې په غېږه کې وړوکی وو، او هغې کتل چې هغوی ټول واړو لوی بوډاګان ټول غورځول هغه اور ته، او یو کس هم نه پرېښودو. نو هغه لږه شان هیزیټیټ شوه، ځکه چې د هغې سره وړوکی د پیو بچی وو. نو بچی له الله تعالی د خبرو طاقت ورکړو او هغه گویا شو. هغوی چې مور داسو کوي تو په حق باندې صبر کوه او ورته ودانګه، نو داغو مور هم ودانګل سره د بچی. دا ماشوم په هغه درې ماشومانو کې وو چې په وړوکوالي کې خبرې کړې وې. یو دیو، یو عیسی علیه السلام وو او د جوریج د پاره چې خبره کړې وه. دا ماشوم چې شهید شو نو د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې په یو ځای کې قبر وکنلی شو. د دو د قبر نه یې دی راایستلی وو او د دو ګوته د دو په سر، یعنی دا سافټ سپارټ چې وي د ماشومانو په هغې باندې د دو ګوته پرته وه، لکه د شهادت دا ګوته نه وي، د شهادت په وخت کې خودی واغو. نو هم هغه شان پرته وه، هم هغه شان سبحان الله، او هم هغه شان وو سبحان الله. الله تعالی دغه شان د خپلو خوږو مدد کوي او دغه شان هغه پریزرو کوي. قتل اصحاب الاخدود و جلیشول خندقون والا، چا چې داسې کړي وو الله تعالی دغه دپاره اعلان کړی وو، او دغه شانی ایمان والو لا یو تسلی ورکړه چې یاد وساتی دا خبره چې چا هم ایمان والو تنګ کړي دي نو هغوی بیا چرته هم نشي تښتېدی، او هغوی النار ذات الوقود، چا چې اور بل کړی وو، خشاک والا اور بل کړی وو. او خدود لفظ چې دی نو دا جمع نه دی، دا واحد دی. او هغه اور چې خشاک والا وو، اذ هم علیها قعود، چې کله هغوی په هغې باندې ناست وو. دلته ټول سین ښودلی شوی دی چې هغوی په هغه اور باندې ناست وو، او دلته ځینې د علیها قعود دا معنی کوي چې هغوی د اور د پاسه ناست وو، یعنی هغوی هم په اور کې وغورځېدل. دومره لوی اور وو او هغوی نږدې وو نو ځکه، او ځینې وایي چې نه، د علا معنی دا ده چې نږدې وو ځکه علا وویلی شول. ګورئ، هسې خو بنده وایي چې زه ټیک ده، حکم ورکړی شو، لیکن دوی په خپله باندې ناست وو، سوله ناست وو. وهم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود، او هغوی په هغه څه چې هغوی کول د مؤمنانو سره شهود وو. موږ ته د شاهد او مشهود پته ولګېده، نو دوی په هغه ورځ شاهد وو، او مشهود څوک وو؟ مؤمنان. دوی ناست وو او د هغوی تماشه یې کوله. دلته وګورئ، یفعلون راغلی دی، یعملون نه دی راغلی. یعملون د عمل نه دی، او یفعلون د فعل نه دی. نو په عمل او فعل کې لږ شان فرق دی. فعل هغه کار وي چې بنده یې بغیر د سوچ نه کوي، لکه د چا په مخ باندې چې مچ کینی نو بنده هغه د لاس سره والوزوي، د هغې دپاره بنده سنیت نه کوي، لیکن چې کوم عمل دی په هغې کې نیت وي. وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، هغوی په هغې باندې حاضر وو، څه چې د مؤمنانو سره کول هغوی په هغې باندې ګواه وو، هغوی په هغې باندې ناست وو، او دا ټوله نظاره یې کتله، تر دې چې هغوی واړو واړو ماشومان هم ولیدل چې هغوی غورځېدل. زمونږ مخې له ډېر زیات حالات راځي، او موږ وایو چې داسې ولې وشول، داسې نه وه په کار. کچرې مسلمانان په حق وي نو بیا خو داسې نه وه په کار چې د هغوی سره داسې شوی وي، ځکه چې هغوی خو په الله تعالی باندې ایمان ساتي، او ځینې خلک بیا په خپل ایمان باندې هم شک کوي، او الله تعالی دې معاف کړي د خپل ایمان نه لری شي. چې دا ظلمونه ولې کیږي په دنیا کې، نو د دې مطلب دی چې دا دین صحیح نه دی. نو تاسو ته قرآن وایي چې داسې نه ده، کچرې تاسو ایمان راوړئ نو ستاسو به سو امتحان نه وي، یا دا چې ستاسو سره په اول ځل داسې کیږي، او داسې چېرته مخکې نه دي شوي. دا څه وشول؟ نو داسې مخکې شوي دي. د چا څه مقام دی؟ دا به څنګه پته لګي؟ دا خو د امتحان په ذریعه پته لګي چې څوک څنګه دی. چې امتحان نه وي نو څنګه به پته لګي؟ د کوټا اصلي او الله تعالی موږ ته بیان کړل. ګورئ، اوله هم موږ ویلي وو چې آیا تاسو دا سوچ کړی دی چې تاسو به په جنت کې داخل شئ؟ لا، خو الله تعالی تاسو ازمایلی نه یې، ستاسو نه په مخکې خلکو باندې خو ستاسو نه هم زیات مصیبتونه راغلي وو، تر دې چې یو ځل حضرت خباب رضی الله عنه چې هغې په کویلو باندې سملولی وو، او کویلې به د هغو د ملا د وازګو سره مړې کېدې، او د دومره ظلم او ستم د زغملو نه پس هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته راغی. هغه وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم خانه کعبه ته ډډه وهلې وه، هغه راغی او وی فرمایل چې یا رسول الله چې تاسو زموږ لپاره د الله تعالی نه دعا نه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیده کیناسته او وی فرمایل چې ته د اوس نه تنګ شوې، ستاسو نه مخکې چې کوم خلک وو نو په هغوی باندې خو د دې نه هم زیات مصیبتونه راغلي وو. هغوی هم چې ایمان راوړو نو هغه شان سلوک به ورسره کېدو. د هغوی په جسمونو کې د وسپنې کومز یعنی منګزی راکاګلې شوي وې او په هغوی کې به یو په ځمکه کې دننه خخ کړی شو او د هغو د سر په مینځ کې به یې آره وچلوله، لیکن هغوی به بیا هم ثابت قدمه اوسېدل. نو الله تعالی بنده ازمایي. الله تعالی په سورة العنکبوت کې فرمایلی دي چې آیا خلکو دا ګمان کړی دی چې هغوی به هسې پرېښودی شي چې کله هغوی ووایي چې مونږ ایمان راوړو او د هغوی به امتحان نه وي؟ بالکل به امتحان وي، ضرور به امتحان وي. د خلکو څه خیال دی چې د هغوی نه به امتحان ناخستلې کیږي؟ نن هم امتحان دی زمون، لیکن مونږ پې نه پوهیږو په دې امتحان چاته وښودلی شو او د هغو امتحان دی. څوک یې په امتحان کې واچوو او د هغو امتحان دی. چاله د ورکولو سره الله تعالی د هغو امتحان کوي او د چانه د اخیستو سره الله تعالی د انسان نه امتحان اخلي، لیکن امتحان د ټولو دی او د مختلفو حالتونو امتحان دی. او چې د چا امتحان څومره زیات وي نو د هغوی امتحان هغومره زیات ګران وي، ځکه چې په انبیاء علیه السلام باندې د ټولو نه غټ امتحانونه راغلي وو. نو چرته هم په دې باندې شک مه کوئ چې دا دین صحیح دی او که نه. که چیرې دا حق وي نو په مونږ به بیا دومره امتحانونه ولي وو؟ نو ولې د اولنو خلکو سره داسې نه وو شوي؟ ولې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې مصائب یعنی مصیبتونه نه وو راغلي؟ الله تعالی به تاسو ازمایي، الله تعالی به تاسو ته ګوري، الله تعالی به ستاسو جانچ پړتال اخلي. هسې خو به د جنت قابل نه جوړیږئ. جنت ډېر عظیم ځای دی او ډېر اوچت ځای دی. که چېرې تاسو د جنت باشنده جوړېدل غواړئ نو د امتحانونو د بټۍ نه به تېرېږئ. بیا به هله پته لګي چې څوک کره دی او څوک کوټه دی، چې پته خو لګي که نه. په خوله باندې خو هسې هر بنده وایي چې ما ایمان راوړی دی په دې او په دې او په دې، او څوک واقعي امتحان واله دی چې د هغو په زړه کې ایمان دی؟ ځکه چې څوک هسې د خولې خبرې کوي نو بیا په هغوی باندې په لږ شان ازمایش راتلو باندې هغوی وتښتي. او چې د چا په زړه کې ایمان راسخ شوي وي نو هغه ته پته وي چې دا زندگی عارضي ده، که نن نه وي نو سبا له به د دې ځای نه ځو مونږ. او زمونږ اصلي ټیکاونه خو جنت دی. مونږ ته خو د جنت خواهش لرل پکار دي، یعنی زو پکار ده چې د هغې طالب جوړ شم، د هغې طلب کوم. دا خو واړو واړو امتحانات دي د دې دنیا. هغوی خپل ځانونه هم قربان کړي وو مګر دین یې نه و پرېښودی. نن ځان ته په دې تناظر کې وګورئ چې مونږ په کومو کومو سیزونو باندې په دین باندې کمپرومایز کوو او په کوم کوم وخت کې مونږ دین پرېښودلو ته تیار شو. چې کله خلک خنداګانې شروع کړي، پرېږده دا کار، په حجاب پورې مې خاندي نو حجاب به پرېږدم، چا راته د اسلام پیغور وکړو نو اسلام مې پرېښودو، او مونږ بیا په شکونو کې شو، نو دا بیا کوم قسمه ایمان دی چې دا په وړو وړو خبرو باندې لاړ شي؟ دا څنګه ایمان دی چې چا معمولی شان د شخص خبره وکړه نو زمونږ ایمان کمزورې شو، شکوک او شبهات مو ذهن له راغلل؟ دا څنګه ایمان دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې څوک څه خبره وکړي نو مونږ هم په سوچ کې شو چې ها واقع دا خدا سیده، نو دا بیا څنګه ایمان دی زمونږ؟ نو اصل خبره ده چې ایمان دننه شته دی نه، هسې د پاسه پاسه دی. د خولې ایمان دی، دا په زړه کې نه دی راسخ شوی، دا یخ ته نه دی کوز شوی. ګورئ چې کله یو شی یخ ته کوز شي نو هغه بیا څنګه مضبوط وي. دې ونو ته وګورئ، د کومو ونو چې غټې غټې تنې دي نو د هغې جړونه بیا څومره مضبوط وي، د هغې روټس کوم کوم ځای ته رسېدلي وي. بیا که بیا سیلۍ راشي او که ډېر طوفانونه راشي خو هغه ښه مضبوطې ولاړې وي، او چې کوم بوټي واړو واړو وي د پاسه پاسه وي نو هغه لاړ شي والوځي. دغه شان غرونو ته وګورئ، هغه په ځمکه کې دننه ټک وهلې شوي دي. که بیا ډېر طوفانونه راشي نو مجال دی چې دوی وخوځي. چې کله دننه ایمان نه وي یا دومره کمزوري وي چې هسې د پاسه پاسه وي رغې وي، نو هغه بیا د دغه بوټو په شان وي. د کومو بوټي چې زیلې نه وي، جوړونه یې نه وي مضبوط، هسې د پاسه په نظر راځي. نو دا د پاسه پاسه ایمان د دې خبرې قابل نه دی چې دا جنت ته ورسوي بنده او په قیامت کې بنده له نجات ورکړي خلاصې ورکړي. دا مضبوطول دي موږ ته چې د دې زیلی د دننه پورې ورسي. څه وجه ده چې هغه ټول خلک خپلو ځانونو قربانولو ته تیار شول، سره د اولاد، بوډاګان، ماشومان، ځوانان ټول په اور کې واچولی شول، مګر د هغې ایمان اونه خوځېدو. او دا آیتونه هغه وخت نازل شوي وو چې کله په مکه کې ظلمونه ډیر زیات وو او مسلمانانو له ډیر زیات تکلیفونه ورکړی کېدل. ټورچرز داسې ډیر وو چې انسان واوري نو په هغو باندې غونی زیګزیګ شي. څه وجه وه چې هغوی دا هر څو برداشت کول خو ایمان یې نه وو پرېښی. او اخر څه وجه ده چې موږ په هر کار باندې کمپرومایز کولو ته تیار شو. هغه شی لا موږ ته رارسېدلی هم نه وي. موږ یوه واقعه واورو چې په فلاني ځای کې دغه شان وشول د مسلمانانو سره، اورېدلې مو دي چې مسلمانان ډېر تنګوي او انویسټیګیشن کېږي. بیا موږ نومونه داسې بدل کړو چې پته مو نه لګي چې دا مسلمان دی هم او که نه، ځکه چې موږ نوم هم ایښودل نه غواړو چې پته ونه لګي زموږ چې موږ مسلمانان یو. که چېرې موږ محمد یا احمد کېږدو نو خلکو ته به پته ولګي چې دا خو مسلمان دی. نو محمد نوم مګ دی، احمد مګ دی، عبدالله مګ دی، چې د هغې په ذریعه خلک موږ وپېژني. داسې نومونه ږدی چې هغه زموږ هم وي او د هغوی هم وي چې پته مو نه لګي، او خپله حال حلیه هم داسې کړئ چې پته مو نه لګي، او په خوله هم داسې خبرې مه کوئ چې اسلام ظاهر نه شي. داسې بلنډډ شی چې پته ونه لګي چې دا څوک دی. نو سوچ کوئ چې موږ په کوم کوم ځای کې کمپرومایز کوو، موږ په کوم کوم ځای کې ګیو اپ کوو، په موږ کې څومره طاقت دی د برداشت کولو. تاسو ته دا نه ویلې کېږي چې تاسو خپل ځانونه قربان کړئ. اسلام د دې حده پورې اجازت ورکړی دی چې کوچرې د یو بنده د جان خطره وي نو د هغو دپاره اجازت شته، خو په خوله باندې د خپل ځان د بچ کولو دپاره کلمه کفر وایي چې جان نی بچ شي. لیکن موږ خو په ډیر وړو وړو خبرو باندې ګیو اپ کړو.